אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
د خبرونو لندیز جمهور رئیس اوباما او میشل اوباما د روزې د مبارک میاشت پر رسیدو سره د امریکا اسلامي ټولنو او د نړۍ مسلمانانو ته خپل هلي وړاندې کړې. د کندهار په ولایت کې د ولسوال د مان په چاودنه کې وژل شوی دی. پرون د جمعې په ورځ په کابل کې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله په طرفداری زرګونو مظاهره کسانو مظاهره او احتجاجونه وکړل. السلام علیکم، روغ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د کابل د مظاهرو په باره کې راپور در واخلو، بیا به د کابل او اسلام آباد په باره کې راپور در واورو، او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په خپل پیغام کې داسې ویلي دي: زه بارک اوباما او زما میرمن میشل د امریکا د خلکو لخوا د رمضان د مبارکې میاشت پر رسیدو سره د امریکا د متحده ایالاتو اسلامي ټولنو او د ټول نړۍ مسلمانانو ته خپلې ډیرې ښې هیلې وړاندې کوو. دا میاشت د عبادتونو او روژې نیولو میاشت ده، او هغه داسې میاشت هم ده چې پکې د ټول نړۍ مسلمانان د خوارانو او بېوزلانو سره او د هغوی سره چې د اقتصادي ستونزو او نابرابرۍ سره مخامخ دي مرستې ته ځانونه چمتو کوي. دلته د امریکا په متحده ایالاتو کې موږ له ډیرو امریکایي اسلامي سازمانونو، انفرادي اشخاصو او تجارتي مؤسسو څخه مننه کوو چې ټولو ته د کار موقع برابره کړې ده چې د شتمنیو د نابرابرۍ او د خوارۍ او نسمنۍ په کمولو کې ګټور نقش ولوبوي، او دا نقش نه یوازې د خپلو خیریه مؤسسو له لارې لوبوي بلکې د هغو ابتکارونو له لارې هم لوبوي چې زده کوونکي، کارګران او کورنۍ یې دې ته چمتو کړي دي چې تحصیلات وکړي، د مهارتونو خاوندان سي او د روغتیايي خدماتو څخه چې مستحق دي ګټه واخلي.
د کندهار په ولایت کې د ماین ان په چاودنه کې د یوې ولسوالۍ ولسوال وژل شوی دی. د کندهار د نش ان ولسوال حاجي علي محمد ان پرون سهار په خپله ولسوالۍ کې له یوې سیمې څخه بلې ته روان و چې موټرسایکل ته د ماین چاودنه وشوه او پکې وژل شو. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې یوازې ولسوال وژل شوی دی، خو د یو بل خبر له مخې د ژړې په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د کازمي موټر ته د ماین ان په چاودنه کې څلور تنه سیمه ییز ان پولیسان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند وایي په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی.
پرون د جمعې په ورځ په زرګونو خلکو په کابل کې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله په طرفداری چې وایي په انتخاباتو کې ډیر زیات تقلب او درغلي سوي مظاهرې او احتجاجونه وکړل. عبدالله هوډ کړی چې د انتخاباتو نتیجې برت کړي او ویلی دی چې د جون په 14 د رایو یو لوی صندوق تر خولې پورې په تقلبي رایو ډک سوی و. عبدالله چې فکر کېده د جمهور رئیس حامد کرزي ځای به ونیسي د دوهمځلي انتخاباتو سره مخامخ سو، هغه د دې میاشت په سر کې ویلي وو چې دی د رایو د شمیرنې د پروسې سره مقاطعه کوي، ځکه چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون د ده د هغو اندېښنو په له منځه وړلو کې ناکام سو چې ده ته په انتخاباتو کې د تقلب او ټګبرګي له کبله راپیدا سوي دي. د انتخاباتو چې نتیجه یې لا نه ده معلومه سوې، افغانستان په داسې یو خطرناک وخت کې د ګډوډیو سره مخامخ کړی دی چې له یوې خوا د یاغي طالبانو حملې مخ په زیاتېدو دي او له بلې خوا د ناتو په مشرۍ زیاتره قواوې دې ته ځانونه چمتو کوي چې د دې کال تر پای پورې د هغه هیواد څخه ووځي.
له بل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره په کابل کې کتلې دي. خاغلی ډابنز پر دې ټینګار وکړ چې امریکا د خپل خوخي کاندید نه لري او په افغانستان کې د شفاف او اعتبار وړ انتخاباتو ملاتړ کوي. خاغلی ډابنز د افغانانو د جرأت او میړانې ستاینه وکړه چې د اپریل په 15مه او څوارلسمه نیټه یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. خاغلی ډابنز د دواړو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د انتخاباتو چارواکو سره همکاري وکړي. هغه د انتخاباتو ادارو د کار پر اهمیت باندې چې رای شمیرې او شکایتونه څیړي تاکید وکړ او یو ځل بیا یې امریکا تعهد د افغانستان په برخه کې دوامدار وباله. خاغلی ډابنز چمتووالی څرګند کړ چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشر سره به کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د یوکرين جمهور رئیس پیترو پاراشنکو د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره یو اړخیز اوربند درې ورځې نور هم اوږد کړی دی. ځینو یاغیان ویلي چې تر هغو چې د یوکرين اردو د اوربند مراعات کوي دوی به هم داسې وکړي. اروپایي اتحاد د بیلتون غوښتونکو او په ماسکو کې د هغوی د ملاتړ کوونکو څخه غوښتي دي چې په ختیځ یوکرين کې دي د بحران د کمول لپاره اقدامات وکړي چې په هغو کې د سولې اساسي خبرې شاملې وي او همدارس د اروپا یو هیئت ته اجازه ورکړي چې د اوربند څارنه وکړي. یوکرین پرون د جمعه په ورځ د اروپای اتحاد سره د آزاد تجارت او اقتصاد نوې تړون لاسلیک کړ او په دې کار سره روسیه په قهر کړې ده او هغه ویلي چې متقابل جواب ورکړي. شاغل پاراشنکو دا د یوکرین د پاره یو لوی ورځ وبلله. هغه وویل چې دې ته املا تړلې ده چې دغه موافقه کار وکړي او دې ته متعهد دي چې اقتصادي اصلاحات به راولي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو نه تا خو ویل چې کرملین به د خپل اقتصادي حفاظت او ساتنې لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه نور توضیحات ورنکړل.
ګرجستان، مالدووا او اوکراین پرون د جمعې په ورځ د اروپایي اتحاد سره د آزاد بازار تجارت موافقې لاسلیک کړې. دغه درې وړ هیوادونه به د اروپایي اتحاد د اتشتو ملکونو سره د آزاد بازار تجارت کوي. په دې شرط چې د هغوی تولیدات او خدمات د اروپایي اتحاد د معیارونو سره سم وي. دا موافقه د غرض د اروپایي اتحاد سره د دغو هیوادونو سیاسي همکاري هم زیاتوي او د پخواني شوروي اتحاد د وخت دغه ملکونه د ماسکو سره په عین شرایطو معاملې نشي کولای. ورپسې د دغو موافقو لکابله د متحد سختو او جدي نتیجو خبرداري ورکړي او هغه د روسي د دغو موافقو لکابله د سختو او جدي نتیجو خبرداري ورکړي دي او هغه د اقتصادي تیری بللې دي. مګر د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د موافقه د بشري د بشپړې ازادۍ او سولې اروپا په خوا یو لوی ګام بللې دي. بل خوا پرون البانیا ته د اروپایي اتحاد د کاندید دریز ورکړ شو. البانیا انغواړي نه په دې اتحادې کې شامل شي مګر د اروپایي اتحاد چارواکي په هغه هیواد کې د اداري فساد او رشوت خورۍ او لکابله اندېښمن دي او د اروپایي اتحاد مشرانو د لوکسمبورګ په خانه صدر اعظم ژین کلاو جنکر د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی دی.
د سوریه د اعتدال غوښتونکو مخالفینو مشر محمد الجربا ویلي دي چې د سوریه او عراق ترمنځ د خلاص سرحد څخه د یاغیانو او وشتلو راوشتلو په سیمه کې دغه ګډوډي او شخړې منځته راوړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هغو هیوادونو ته چې د ایبولا د وبا ناروغۍ لرونکو ملکونو څنګ ته پراته دي خبرداری ورکړی دی چې هغو ناروغانو ته دې متوجه اوسي چې د دغې مرګانۍ ناروغۍ وایروس ورسره انتقال نه کړي. او په اخر کې دا خبر هم واوري. په جنوبی امریکا کې د بولیویا هیواد داسې ساعت جوړ کړی دی چې ستنې د اوسنیو ساعتونو په خلاف د ښي خوا پر ځای کیڼ خوا ته حرکت کوي. د بولیویا په پلازمینه لاپاس کې د هغې هیواد کانګرس په دې اونۍ کې په خپلې ودانۍ باندې پخوانۍ ساعت ایسته کړې او دغه نوې ساعت یې لګولې دي. د دې ساعت ستنې او ارقام اوس ټول په کیڼه خوا دي. چارواکو ویل دي چې د دې بدلون هدف دا دی چې د دې ملک اصلي او بومي او همداراز جنوبي هویت او څرنګوالی معلوم شي. د بولیویا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید چاک وانکا وویل چې څرنګه چې بولیویا په جنوبي نیمه کره کې ده، نو د ساعت ستنې باید د شمال په خلاف د لمر سره په مخالف جهت کې حرکت وکړي. مګر په دې اختراع سره ټول خلک راضي هم نه دي. د پارلمان مخالف وکیلانو او د هغې واد ځینو نورو خلکو په دې سرچپه ساعت باندې انتقادونه کړي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټونه راوخلو. د جمهوری ریاست دیو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله طرفدارانو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د احتمالي درغلیو برخلاف پرون په کابل کې مظاهرې وکړلې او د انتخاباتو د کمیسیون او حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. پام وکړئ، له کابل نه زموږ خبریال اکرام شینواری یو رپورټ.
د جمعې په ورځ د کابل ښار له بیلابیلو برخو په کوچنیو ډلو کې لاریونونه پیل شول چې بیا د ښار د پښتونستان په څلور لارې کې سره یوځای شول. لاریون کوونکو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشأ د پخواني رئیس ضیاءالحق امرخیل او هم د افغانستان د حکومت په خلاف شعارونه ورکول. لارین کوونکو ډول ډول شعارونه هم له ځان سره وړل چې پکې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غوښتنې منعکس شوې وي. په خپله ډاکټر عبدالله عبدالله او دغه د انتخاباتي ټیم مرستیالانو غونډې ته بیان ونه کړه. د څو شیبو لپاره یې په لارین کې برخه واخیسته. د دغه لارین کوونکو یو ګډون کوونکی رحمت الله امریکا غږ ته وویل چې رحمت الله ویل چې زمونږ آواز وانه ورېدل شي، کو غوښتنې مو پوره نشي، به هر څه چې کیږي مسؤلیت د کرزي په غاړه دی. د انتخاباتو د ورځې راوروسته چې په کابل کې د درغلیو په خلاف د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویان لخوا کوم لاریونونه او احتجاجي حرکتونه پیل شوي، دا لومړی ځل و چې ډاکټر عبدالله عبدالله پکې په خپله برخه واخیسته. د یوې هفتې را په دې خوا د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویانو او ملاتړو د کابل ښار په لوی واټونو کې خیمې درولي چې په رسمي ورځو کې د ښار په واټونو کې د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې سبب شوي دي. د بلې خوا د وردګو ولی عبدالمجید خوګیانی په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا لګیدلی تورونه په کلک رد کړی دي او ویلی دي چې په حقیقت کې چې د دې کومې پټې سب شوی تلیفوني خبرې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د پنځمې پورس خبريالان ته ورېدل شوی، د هغه خبرې او برخه ده چې د دې او د ملي وردو د سیمن سب ترمنس د انتخاباتو پورس تر سره شوی دي.
خبرې زماره زپدې هیڅ کله انکار نکوم، خو ولې ما دا خبرې کړې او سمي وایي.
عبدالمجید خان په کابل کې رسنیو ته په ویلګلی ویډیوي پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د وردګو ولایت د جغوتو په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سیمنصب په باب شکایتونه ترلاسه کړل چې لامل یې د مجبور شو چې په خپل دغه سیمنصب سره وغږیږي، د افغانستان دفاع وزارت او همداشان د افغانستان ملي امنیت شورا ته شکایتونه وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم یو چارواکي عبدالجبار شولګری د پنځمې پورس په کابل کې خبريالانو ته د وردګو د ولی پر سب شوی اواز واورو چې دغه ټیم په وینا پکې د وردګ ولی د ملي اردو سیمنصب د ډاکټر اشرف غنی احمدی ملاتړ ته حسول دي. خو د وردګ ولی د شولګری ادا بیا اساسه بللې ده.
ډاکټر صاحب او دغه پلویان کپه دې زمانه خفوي چې د دې تقلب مخمانه ولی نو خدای دې خوشاله. خو ما خپل ملي اسلامي دنده سرته ورسوم. دې شغلی شولګری صاحب خبره چې زماده پارلمان دی دورې 15مه دورې ملګری دی، دا خبره دلالت په دې کوي چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملګرتیا کوله. لطفا مهرباني وکړه، کچې ته ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی په نفسو دعوت کړې وي هغه ویډیو راو بس، هغه خبره زما راو بس. مګر دا مې دنده وه چې زه د یو غلا او تقلقات مخه ونیسم.
د دې وړاندې هم د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ د پخواني رئیس زیاوله کمرخیل ته منسوب شوی یو ټلیفوني اواز چې په پټه ثبت شوی خبر ک چې دغه اواز د خپلې دوروسته زیاوله کمرخیل ل خپلې دندې استعفا وکړه. امرخیل ویل چې کوم اواز چې خبر شوی د دې اواز نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه دولسه شپږ نوي
اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس په تابل راپورټ راوخلو. افغان چارواکي وای کابل او اسلام آباد منلې چې له ترګری سره په ګډه مبارزه او په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره ګډې هلې ځلې انکوي. جعفر خان د دوه هیوادونو ترمنځ وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو ته کتنه کړې ده او دا د راپورټ به په ګډه واورو.
په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې او په دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو په شاوخوا یوې اونۍ کې دوه وارې پر ټلیفون غږېدلي او د دې ترڅنګ اسلام آباد کابل او کابل اسلام آباد ته رسمي پلاوی استولي چې له نږدې هم خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور ډاکټر رنگین داد فرس پنتا د یو پلاوی په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ګډه خبره شوې اعلامیه وایي دواړو خواوو پریکړه وکړه چې له کوم توپیر پرته به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د دغې مبارزې د روان ساتلو لپاره به یوه ګډه امنیتي ډله هم جوړوي.
دغه لس کلو کې دغه خبرې اترې خو هر وخت روانې. د خبرو لپاره اخلاص پکار دی. د دواړو حکومتونو واک او اختیار خو ماته د دوی په لاس کې نه ښکاري.
پاکستان په خبرو باندې هیڅ وخت باید افغانان ونه غولېږي.
موږ د ته کومه تمه ولرو؟ د پخوانیو خبرو اترو په شان تمه ورته ولرو چې د دوی په سطح باندې کېږي، عوام ته ګټه نه رسېږي، یا جنګونه هماغسې روان دي، ورځ تر بله ګرمېږي، یخېږي نه.
یو شمیر افغانان مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان پر وروستي و ډیپلوماټیکو هڅو او اړیکو له امریکا غږ آشنا رادیو سره غږیدلی وو. کابل او اسلام آباد تل د یو بل پر ضد د ترهګرو د روزلو او سمبالولو تورونه لګوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دوی رښتیا هم له ترهګرۍ سره رښتینې او ګډه مبارزه کول غواړي؟ په پاکستان کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي چې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی مشر هم وو، امریکا غږ ته وویل اسلام آباد له کابل سره د خو اړیکو د جوړولو او ترهګرۍ سره د مبارزې له یو نوي او مثبت لیدلوري سره مخې ته شوی دی.
یو خو دوه ملکونه په دې سره رضا سي چې په کاڼو به نه سره ولو. افغانستان او پاکستان به روغ سره کوي، دا وعده به سره کوي چې موږ به نور یو د بل خلاف وسلل دې نه ساتو. او که دغه دوه ملکونه افغانستان او پاکستان دا فیصله وکړي چې موږ د ناجوړي د خپلې سیمې څخه ختمول غواړو، لاس تړل غواړو، په دې کې ټول جهان کوم کې کېدلی شي. پاکستان کې داسې یو غمسر شته، ډېر په اراده شته او ډېر په دغه شته چې ورور دې به لا خو موږ وطن ته ور واچو.
ښاغلی اڅکزی وایي له سیمې د ترهګرو د شړلو او امنیت راوستلو لپاره یوازینۍ لار د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې او ګډه همکاري ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون سره لیدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ هلې ځلې تشریفاتي بولي، خو وایي که دواړه هیوادونه په صادقانه ډول له یو بل سره همکاري وکړي مثبتې پایلې لرلی شي.
که دا دواړه هیوادونو کې چې امنیت یو د بل په ګټه دی، خو مخکې هم دغسې لیدنې کتنې موږ ډېرې لرلې. د پاکستان ایت راغی افغانستان ته، د افغانستان لوړپوړي چارواکي لاړل پاکستان ته، خو کومه مثبته نتیجه ترېنه ونه لیدله. نو زه فکر کوم چې که چیرې پاکستان واقعا د زړه د کومې غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي، نو دوی باید خپل په ژمنو کې، خپل په ناستو کې، خپل په کړنو کې صادق اوسي.
پاکستان او اسلام آباد داسې مهال یو بل سره د اړیکو د خکېدو له اورپکۍ سره د ګډې مبارزې او په دواړو هیوادونو کې د امنیت د خکولو هلې ځلې کوي چې وسلوالو طالبانو د هلمند پر څلورو ولسوالیو تازه بریدونه وکړل چې لسګونه تنه پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې سلګونه پاکستانی پوځیان له طالبانو سره یوځای شوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، هغه ادعا چې پاکستانی چارواکو تل رد کړی ده. اخوا داسې ښکاري چې افغانستان د ولسمشر کرزي د ځایناستي د ټاکلو لپاره له یو لړ سیاسي کشمکشونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات تازه پای ته ورسېدل، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله ډله ادعا لري چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوي او اعلانېدونکي پایلې نه مني.
څو لنډ او مهم خبرونه. د روژې د مبارک میاشتې د رارسېدو له کبله د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پیغام هغه وایي چې زبارک اوباما او زما میرمن میشل د امریکا د خلکو لخوا د رمضان د مبارک میاشتې په رارسېدو سره د امریکا د متحده ایالاتو اسلامي ټولنو او د ټولې نړۍ مسلمانانو ته خپلې ډېرې ښې هیلې وړاندې کوو. د کندهار په ولایت کې د ماین په چاودنه کې د یوې ولسوالۍ ولسوال وژل شوی دی. پرون د جمعې په ورځ په زرګونو خلکو په کابل کې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په طرفداري چې وایي په انتخاباتو کې ډېر زیات تقلب او درغلي سوې مظاهرې او احتجاجونه کړي دي. او د یوکران جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره یو اړخیز اوربند درې ورځې نور هم اوږد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دا راپورټ او د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین داتفر سپنتا په مشرۍ افغان انپلاوی د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره کتلې او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او په ګډه پوله د ترګرو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه خبرې انکړې دي. زموږ همکار نظرانی ایسوبزی د سیاسي څارونکو سمی ایسوبزی سره په دې باره کې مرکه کړې ده چې دا د اوس په ګډه واور
اتر اوسه خدا سے بریخی چې دوی په دې سیمه کې چې څومره جنگیالي دي یا طالبان دي کا غخدي یا کبد دي دغه ټولو خلاف شروع کړي ده. خو تر اوسه پورې د دې درک نه لګیږي چې دلته ځینې طالبان ګروپونه وو چې د پاکستان سره رابطې وي یا د هغوی سره یو ډول جوړجاړي کړي وو یا یو سره قراردادونه امضا کړي وو، معاهده امضا کړي وي، مثلا د ګلبادر ګروپ وو یا سودور ګروپونه وو. او ولکې چې وی هم دغه سیمه نه به ځای شي دی، دغه قبایلی سیمونه وتل دي، دغه سیمونه وتل دي. دا څرګند نه ده چې دوی هم د پاکستان د قواو هدف یا وی هم ټارګټ وو کنه وو. او تر هغه ځایه پورې دا خبره رښتیا ده چې په ټول قبایلی شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي، او په دغه عملیاتو کې هغه د چسومه طالبانو چې هغه کاخه طالبانو کبد طالبانو هغه یې خپل سیمونه لري کړی دی. خو یو شمیر کسان دا وایي چې ممکن حقانی ګروپ کسان وفانه هم دې ته تیار شي وو، ځینی تور باندې دې ته ویل شي وو چې پاکستان فوج عملیات کوي او هغه باید د سیمونه ووځي.
تاسو د حقانی شبکې یاد کړه، د ګلبادر ډله تاسو یاد کړه، دغه ډلې چې دي که دغه چیري لکه پاکستاني مخکنه خبر کړي او دوتی دي، افغانستان هم دغه تور لګولې چې دوی دغه طالبانو خلاف اوس هم د عملیاتو پریکړه نه کړي، نو بیا افغانستان په دې وخت کې د پاکستان سغواړي
نو افغانستان خو پاکستان چې کوم غوښتنې دي هغه یوازې د حقانی شبکې پورې مربوط نه دي، یا دغه موقعیت پورې. افغان حکومت په دې باور او دې عقیده ده چې افغان طالبان په پاکستان کې دي، په پاکستان کې ژوند کوي. قبایلی سیمې خو یوازې هغوی هغه نظامي مراکزو دپاره استعمالوي، د دې چې کوم هغه سیاسي لیډرشپ ده هغه د پاکستان په مشهورو ښارونو کراچي، اسلام آباد، پېښور او دې سیمو کې ده. نو هغوی وایي چې په مجموع ډول باندې پاکستان باید د طالب داسې تعریف وکړي چې طالب طالب دی، که هغه افغان طالب دی، که هغه پاکستان طالب دی، د هغوی خلاف باید پر ګډه عملیات وشي. په هغه صورت کې د دوی خلاف یعنی یو موثر اقدام کېدلی شي او دوی له منځه تللی شي. او که داسې وي چې پاکستان په خپل سر باندې عملیات کوي او هغوی یا کوشش کوي چې افغانستان ته واوړي، زما په خیال د پاکستان عملیاتو یو اثر دا هم دی چې په افغانستان په ډېرو سیمو کې د افغان حکومت مکمل کنټرول نشته دی. نو دا طالبان په ډېر اسانۍ سره په دې موسم کې افغانستان ته وصللی شي او پاکستان عملیاتو نه وروسته یعنی داسې نه ده چې دا طالبان دلته راګیر دي او یا به دوی تسلیمیږي یا به وجل کیږي. دوی د کورم ایجنسی طرف ته هم د تللو لارې شته دي، نورو قبایلي سیمو ته هم د وتلو لارې شته دي، او دوی په دغه سیمه کې ډېر ماهر دي. افغانستان ته هم بنا ډېرې لارې دي.
تاسو دغه خبره وکړه چې کېدی شي چې دوه اوړي او افغانستان حکومت په ډېرو علاقو باندې په ځینو علاقو باندې کنټرول نه لري، نو تاسو دغه د پاکستان د عملیات او د افغانستان د انتخاباتو تاسو دا تړی دی او بل سره چې دا هم په دې وخت باندې ځکه کېږي
زما په خیال پاکستان حکومت لپاره خو دا یو که غوښتلو چې پاکستانی طالبان له منځه یوسي دا یو خو وخت نه و، ځکه چې په دې وخت کې جدي عملیات پیل کړو نو افغانستان کې د جنگ موسم دا وغلطه حسی هم پاکستانی طالبان په دغه موسم کې د جنگ جګړو لپاره افغانستان ته تلل دوی ته پکار وو په داسې وخت کې دا عملیات پیل کړي وای چې د افغانستان ته د پاکستانی طالبانو د تګ امکانات کم وای یا هغلته عموما په افغانستان کې د جمی په موسم کې افغان طالبان هم جنگی فعالیتونه کموي یا هغلته د اوسېدو چانس ډېر کم وي نو په اوس حالت کې خو که دوی عملیات پیل کړي یا نه پیل کړي اکثریت چې کوم پاکستانی جنگیالي وو هغوی افغانستان ته د پخوا نه تللي وو یا د حقاري صاحب دندې خلک وو یا نور طالبان وو او یو لږ شمېر چې پاتې وو هغه به اوس د دوی هدف وي او که د دې نه وړاندې څو میاشتې وړاندې د عملیات پیل کړي وای نو کېدای شي چې پاکستان حکومت زیات طالبان په دغه سیمه کې لمنځه وړي وای یا مشکلات ورته پیدا کړي زما په خیال یو تعلق خوشته دی افغان حکومت دا شک کوي چې پاکستان حکومت دغه عملیاتو نه دوه ګټي کوي یو خدا ده چې دا کوم جنگیالي دي هغه د دې سیمې نه وباسي دوی افغانستان ته ځي او هغلته یا کوو وجل شي هم د دوی لپاره ګټه ده کوو نه وجل شي د پاکستان شاید د ځینې ادارو دا کوشش وي چې دوی هلته ولاړ شي هلته وجنګیږي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا وعده کړی دا چې په نړۍ په خاصه توګه د فارس د خلیج د پسمه کې فعال رول لوبوي د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ان پیټرسن ویلي په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو سره د دفاع په برخه کې د امریکا همکاري هیڅ کله قوي نه و په سیمه کې د بیلابیلو جدا شوو تروریستي ډلو راپورته کېدل یو جدي ستونزه ده چې کوشش کوي سیمه ییز حکومتونو ته تاوان ورسوي او راوي پرځوي په یقیني توګه د دې مثال په سوریه او عراق کې صدق کوي د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال میرمن پیټرسن ویلي زه په دې عقیده یم چې موږ په ګډه ډیر څه کولای شو چې د عراق اسلامي دولت او لیوانت یا اسل هلی چې غواړي د عراق په لویدیځ او د سوریه په ختیځ کې تروریستي دولت جوړ کړي ناکام کړو او هغه ګواښ بیرته په شا وتنبو چې دوی مخامخ کړی دی اسل په سیمه کې زیات قهر او غوسه پیدا کړې ده او له دې نه په اخوا د اسد پر رژیم چې په خپل خلکو ظلم او بیرحمی کوي د خلکو قهر راپورته کړی دی حزب الله او د ایران سپای انقلاب هم د دغه ظلم او بیرحمی ملاتړ کوي د دې لپاره چې اسل ته ماته ورکړل شوی وي امریکا او د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې د دغه خطرناک وخت د حل او پالیسیو لپاره په ګډه کار وکړي د تروریزم ضد استراتیژي ځینې وخت د پوځي طاقت استعمال ته ضرورت لري مګر له ډیپلوماسۍ او پرمختګ نه هم باید کار واخیستل شي چې هغه غوښتنې کمزوري کړي چې لا تر اوسه له ناراضي دریا د ورکولو له حق نه محروم شوو او بیکار شوو ځوانانو ته کوي ځکه د لمنځه وړلو یو برخه د کارونو پیدا کول دي دغه سیمه ګڼ شمیر ځوانان لري مګر تر هغې پورې به په منځني ختیځ کې ثبات نه وي تر څو چې ګڼ شمیر بیکاره ځوانانو ته ښه کارونه نه وي پیدا شوي د دې لپاره چې په درسته سیمه کې د ځوانانو هیلې او ارزوګانې سرته رسول شوي وي او خواله پکې راوستل شوي وي نو په کار ده چې پانګه اچونه زیاته شي بازارونه پرانستل شي سیمه ایزه تجارت او همکاري د خلیج د ملکونو د اروپا او امریکا ترمنځ پراختیا ومومي سوکالی د عربو د اقتصاد پراخه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې په سبسډیو باندې لږ غونټې تکیه ولري چې په دولتي کارونو کې اواده او روکوي او د انرژۍ په باره کې غوښتنې محدودوي او په نتیجه کې په سیمه کې سیاسي ثبات یوه مهمه ستونزه ده د نوو نظریاتو لپاره ضرورت دی چې د فرقایي موضوعاتو د پراختیا او ژوروالي غم وخوړل شي چې سمایزه سولې ته ګواخ مخامخ کړی دی. منځنۍ ختیځ یو نوي پړاو ته داخل شوی دی چې د خلکو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. دوی غواړي چې مشروع سیاسي قدرت او اقتصادي فرصتونو ته لار ولري. دغه غوښتنې به له منځه ولاړې نه شي. امریکا د داسې لارو چارو لپاره سترګې په لار ده چې د سولې او اقتصادي ودې لپاره د اوږدې مودې د یو انډیوال په حیث د منځنۍ ختیځ سره په سیاسي او اقتصادي توګه خپل ځان نږدې کړي. درنو اوریدونکو، د پښتو خپرونه پای ته ورسیده. دا د بلنه درکو درې خپرونې ته چې په څو شېبې وروسته به خپره شي.